در قسمت زیاد مشکلات ما افغان ها همی است که ما مشکلات خود را بین خود حل کرده نتانستیم تا حالا. این یک حقیقت است و با اینا موافق هستم که درست است که همسایه ها همیشه کوشیدن اوضاع را در داخل افغانستان، مثلا پاکستان، در یک حد دیگه ایرانی ها کوشیدن اوضاع را در داخل افغانستان بی ثبات بسازن، اما یک قسمت این مسئولیت هم برمیگرده به خود افغان ها. حالا که حداقل یک ثبات نسبی در افغانستان آمده، به همو اساس امیدواری ما، خواست ما از طالبان ای است، از همین طریق میخوایم خواست خود را اعلان بکنم از طالبان ای است که واقعا اینا حال همین ثبات نسبی را تبدیل بکنن به یک ثبات دائمی، و او راهش ای است که اینا حقوق زنها را برشان بتن، حقوق دخترها را برشان بتن، حقوق اطباء را مراعات بکنن، قوانین بین المللی را مراعات بکنن و اینا بپذیرن یک ایجاد حکومت همشمول را، تا همین ثبات نسبی که فعلا آمده این تبدیل شه به یک ثبات دائمی و افغانستان از این انزوای دیپلماتیک بیرون برایه، تا بتونه با همسایه‌های خود تجارت بکنه، تا بتونه در منطقه مایه ثبات باشه نه مایه بی‌ثباتی.
تشکر از این. خب دیده شود که چی خواهد شد در هفته‌ها و ماه‌های پیش رو. فرصت ما تمام شد. دکتر آریان شریفی، استاد مطالعات امنیت بین الملل در پوهنتون پرینستون ایالت نیوجرسی ایالات متحده، و اسفندیار آدینه، روزنامه‌نگار در لندن، بسازاد تشکر از حضورتان در این مثلث، و همچنان سپاسگزارم از شما که تا این دم مثلث را دیدید.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپاگ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالیه وزارت حکومت مستون زداري اعتذر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دال ورته چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي راډیو د ډیجیټل پانډ سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی د پیښو له متفاوت تحلیل سره د ازادي ومه ورځ ته هرکلی کوم. نن خبریږي چې چینایانو بالاخره د انسان د دماغ له حجرو کنټرول لیدونکي روبوټ جوړ کړ. لدی هم خبریږي چې د سکاتلند دوه جزيري خپل منځونو کې د تګراتګ لپاره لکلونو راهیسې دوه دقیقې تر ټولو لنډ هوایي پروازونه کوي. د شو پرکانو لیو هیرونون کی ځواک نه هم خبریږي چې ساينس پوهان وایي افریقایي او اروپایي شو پرکان په اتو ورځو شپو کې بستل اقیانوس بهر نه تیریږي او پرته له دمه جنوبي امریکا ته راځي. د ټولنیزو رسنیو له تودو موضوعاتو سربیره نور ډیر څه هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د سیاسي پیښو مهم ټکی. د دوهې کانفرنس او د طرفینو ضد نقیض څرګندونه. طالبان چې د کوم خبرو د یادېدو او پرې د هوکړې خبره کوي، ملګري ملتونه وایي دا خبرې نه دي شوي. ملګري ملتونه چې څه وایي، طالبان یې په اړه وایي چې دا موضوعات پکې نه وو.
دغه مجلس کې موږ یو شی درک کړ چې ډېر هیوادونه یا اکثر هیوادونه د نړۍ د افغانستان سره د حمایت نیت او اراده لري.
خزینه او چې د نورو خزو د حقونو لپاره په افغانستان کې کار کوي، دوی لاړ له طالب مشرانو سره کیناستي، په وزر او زاروی ورته وویل چې نور نو بس د یو د نجونو پر مخ د تعلیم او زده کړو دروازې خلاصې کړي، ولې دوی هیڅ وانه ورېدل. نو دوی مجبور دي چې خپل غږ تر نړۍ او نړیوالو ورسوي او هغوی په دغه برخه کې مداخله وکړي.
د غونډې ټول مطالب ټولې لیدنې کتنې د بندو دروازو تر شاوې.
د کونړ د شیګل د ځنګلونو په تالان د ځایي خلکو نیوکې وایي جمهوریت کې هم په قومي تړو ساتل شوي دا ځنګلونه چانه شول ریبلې، خو طالبانو 80% لرګی له شیګل ایستلی دی.
عمر پیرا رخ شپه غله تا ته چپ شه غله غله
غله
ډریور غله ستا تا ته د شیګل رسول پته نه لګیږي.
ماسي وروګان شته خلک راته معلوم دي چې لرګی وړې په څه طریقې وړې څنګه وړې په څونه زو طلبې وړې. اوس راځو په دکې چې کله اولنې ټوله په شیګل کې په بر شیګل کې و ډیر لرګي هغه وړي او په سیټ و ډیر ټولي کې وړل شوې دي. دریم ټولي قومندان چې کله راغی چې د هر ځای الله دې عزت کې ساتي، الله دې خوشاله ساتي، دا غي په وخت یو لرګي هم نه دی وړل شوی.
But I know what I do know.
دا افغانستان موضوع پر د بایدن او ترامپ ټاکنیز جنجالونه دواړه یو بل ملامتې چې افغانستان کې تیروتنې کړې دي. ټاکنو کې د ټرمپ تله درنښ کاری چې د راتلونکو افغان پالیسیو په اړه یې پوښتنې پیدا شوې.
ٹرمپ په پوزیشن کې دی او دا ٹرمپ ګټه د غوس یقیني ده. په ډیبیټ کې په افغانستان باندې بحث وشولو خو داسې بحث چې د افغانستان په ګټه وي ما پکې ټکي ونیدل. صرف نیوکې ٹرمپ په بایډن باندې وکړې چې په کومه طریقه راووتلې. دغه طریقه ډېره غلطه طریقه وه او تا امریکې ته شرم واړولو.
او پاکستان کې افغان کډوالو ته د ورکړي مهلت پای. پاکستان نه په نوی پړاو کې د 8500 افغانانو د راشړل کېدو امکانات شته. هلته پرتو افغانانو کې د اندېښنو نوی څپه راپورته شوې.
یو غټ وسیله چې هغه مجبور ملتونه ورنسیار او خیریه ادارې هغه دې کې پاتې راغلي دي.
دا افغان کډوال په زور د پاکستان څخه افغانستان ته ډیپورت کول کېږي. دا هغه افغانان دي کوم چې دلته په پاکستان کې ريجستره افغانان دي. د دوی په حق لاندې د پاکستان حکومت دغه پریکړه دا د غندنې وړ ده.
طالبانو چې لواک خپلول وروسته په لومړي وار د نړیوال ټولنې په کوربتوب د افغانستان اړوند د دوهې کانفرنس کې برخه اخیستې. ملګرو ملتونو او طالبانو دواړو دغه ناسته په خپل خپل ګټه بدلې خو ځینو برخو کې د دواړو لوري څرګندونې ضد او نقیض ښکاري. دغه ناسته ته له طالبانو سره د 15 شیوادونو استازي کې نستل. خو په دریم ورځ چې افغان استازو ته ځانګړي به یوازې د 44 شیوادونو استازي پکې له افغان خزو سره کې ناسو ته حاضر شول. پاتې د روسي پاکستان او چین په ګډون د 14 شیوادونو استازو له افغان خزو سره ناست نه ډډه وکړه. د طالبان ویان زبی الله مجاهد هم خوخي خود لې چې د 40 هیوادونو له استازو سره دغه ناسته کې حاشوي لیدنې کړې دي او ان له امریکا سره د بندیانو په تبادله هم مثبت خبرې کړې. د طالبان ویان زبی الله مجاهد وایي دغه ناسته کې افغانستان سره د بانکي تحریمونو د کمولو هوکړه شوې ده خو ملګرو ملتونو ویلي داسې کومه هوکړه نه ده شوې. د ناستې مشر روزماری ډی کارلو ویلي له افغان خزو پرته د افغانستان راتلونکي تیاره ده ځکه دوی هم ناسته کې د خزو په حقونو ټینګار کړی خو زبی الله مجاهد وایي په دې ناسته کې د خزو موضوع نه ده یاده شوې.
All the discussions was the deep international concern from special envoys and from me about the ongoing and serious restrictions on women and girls.
افغانان هیلی لري افغانستان حتم لري خپل خلک خپل نظام نه غوښتنه ولري هغه بیا نه غواړي چې نور حکومتونه خپلې ته وغوښتي. په دغه ناست کې موږ بحث جلا او ما یادونه وکړه دوه موضوعات باندې فوکس وو. داسې د خصوصي سکتور سره افغانستان کې کومک څنګه کېدلی شي همکاري په کوم برخه کې ده چالش څه شی ده مشکل څه شی ده همداراز د مخدره موادو د جلوګرۍ په برخه کې تر اوسه څه سوي دي لاسته راوړنې څه دي چالشونه څه دي.
د امریکا خارجه وزارت ویلي دی ناسته کې امریکایي استازي پر طالبانو فشار راوړی دی چې امریکایي بندیان له قید او شرط پرته عاجل باید خوشی کړي خو طالب ویان زبی الله مجاهد ویلي په دې اړه یوازې خبري شوې دي او دوی امریکا ته ویلي چې زموږ د ګوانتنامو بندیان هم را خوشی کړي تر څو چې افغانستان کې د خزو حقونه خوندي نشي په رسمیت د طالبانو پیژندنه ناممکنه ده.
د دوه د غونډې شروع کیدونه مخکې د خبرو واضحه وا چې دا غونډه به کم نتیجې ته رسیږي. دغه یو تعامل د ملګرو ملتونو د امریکا او د طالبانو ترمنځ چې د دوی په منځ کې دغه خبرې شروع شي یو کامیابی امریکا دا غني چې طالبان موږ می سره وستلو. 13 غونډه کې کستاسو پام وی طالبان غونډه ته حاضر نشو چونګیا کې خزیوی دغه ځل طالبانو د زن طالبانو د ملګرو ملتونو سره وعده کړی و چې مون سره خزی کینی سم مسله نشته. خو په عین وخت کې چې کله ملګرو ملتونو خزو ته بلنه ورکړه طالبان ورته ویلي که په یو دروازه خزره نه وځي په بل دروازه باندې مونږ وځو او هیڅ قسم خبرو ته نه کینو. امریکایان کوشش کوي چې د طالبانو سره یو تعامل وکړي انګیجمنت وکړي. دغه چې امریکایان هم طالبان هم غواړي چې د امریکې سره او د ملل متحد سره کینی خو طالبان د خپلو جنگیالو نه د خپلو علماو ملایان نه مجبور دي چې هغوی ډیر د خزو په معاملہ کې سخت دریز لري. امریکایان هم د خپل خلکو نه مجبور دي او ملګری ملتونه هم مجبور دي چې دوی یو څو خایي چې د افغانستان کې موږ سره پرمختګ کړي دي. زما په فکر باندې په لاندې وخت کې پراتونکو یو کال دوه کالو کې به دا ډیره مشکل وي چې دوی کوم نتیجې ته ورسیږي.
بل خو که څه ملګرو ملتونو ویلي چې د دوهې د ناستې په درېمه ورځ اتو افغان ښځینه سازو سره هم خبرې شوي دي، خو یو شمېر نړیوال سازمانونو ویلي دی کانفرنس کې افغاني ښځې نه وي او دا کار یې غندلی دی. بلخوا د امریکا خارجه وزارت هم د ښځو د نه ګډون له امله خپلې اوږې له ملامتۍ څنډلې او زیاته کړې ده چې ملګرو ملتونو ډاډ ورکړی و چې دغې ناستې ته به افغاني ښځې هم راشي. د غونډې د موثریت او سترګو لیدلي حال په اړه مې د دوهې کانفرنس ګډونوال او د ازادۍ راډیو سینیئر همکار احمد تکل پوښتلی دی. تکل صاحب ستړي مشئ، که راته ووایاست چې د غونډې د سترګو لیدلی حال او جریان څه و او د ګډونوالو نظرونه کې د افغانستان لپاره څومره اهمیت لا هم موجود و؟ آیا خبریالانو د دغې غونډې جزئیاتو ته لاسرسی درلوده؟
د دې غونډې ټول مطالب ټولې لیدنې کتنې د بندو دروازو تر شا وې او د غونډې تر پایه پورې هیچ چاته په دې اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړو استازو او د طالبانو د حکومت د چارواکو لخوا معلومات نه ورکول کېدل. د ملګرو ملتونو د اسنادو له مخې د دې غونډې درې هدفونه درلودل چې لومړی د افغانستان سوله او ثبات و، دوهمې د افغانستان پرمختګ او درېیمه موضوع د افغانستان بشري حقونه. دا هغه درې مهم مسایل و چې د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا په دې غونډه کې بحث پرې وشو. خو دې غونډې ته د طالبانو استازو چې د طالبانو د حکومت لوی ویان ذبیح الله مجاهد مشري کوله، له یوه نظره یا لکه په بشپړ ډول له یوې کړکۍ نه کتنه کوله، اما د ملګرو ملتونو چارواکو له یوې بلې زاویې دې غونډې ته کتنه کوله. د طالبانو د حکومت د چارواکو ډیر تمرکز پر پرمختیایي مسایلو و. دوی یادونه کوله چې د ملګرو ملتونو له چارواکو سره د افغانستان د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې او همداراز کروندګرو ته د بدیل معیشت په مسله باندې خبرې کړې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې په خپله خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د بشري حقونو مسایل په تیره د نجونو د تعلیم او د کار مسله په وار وار بیا بیا د دې غونډو دوه ورځنۍ غونډې په بحثونو کې راپورته شوه او ظاهرا دواړه لوري، هم د طالبانو لوري او هم د ملګرو ملتونو استازي، له دې غونډې نه راضي ښکارېدل. د دار زیات د غونډې په پای کې هغه مهال چې دواړو خواوو له خبریالانو سره خبرې کولې په وضاحت سره ښکاره شوه.
ډیره مننه تکل صاحب، اوس هم راګرځو بیرته ومې ورسته. سره له دې چې له دریو کالو راهیسې په کور دننه او د باندې د هر قشر افغانانو د نجونو په زده کړو د بندیز د لرې کولو بیا بیا غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت وایي د نړیوالې ټولنې په غوښتنه به د ښځو پر زده کړو او نورو فعالیتونو بندیزونه او محدودیتونه لرې نه کړي. د طالبانو د حکومت وایاند او د دوهې په درې مناسبه کې د دوی د پلاوی مشر ذبیح الله مجاهد کابل کې وی خبري ناشې ته ویلي د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو او ښځو ستونزې د نړیوالو په غوښتنه نه حلوي، بلکې دا مسله او د ښځو ستونزې کورنۍ موضوع بللې. ویلي دي چې افغانان باید دا درک کړي چې دوی د نړیوالو په خبره عمل نه کوي. مجاهد دغه راز د دوهې د کانفرنس څنډه کې هم خبرې اعلانو ته ویلي د نجونو د ښوونځیو په ستونزه هغه وخت بحث کېدی شي چې دوی پوه شي افغانستان ترې کوم بحران او داخلي بې اتفاقۍ ته نه ځي. هغه ټکی چې کارپوهان یې د طالبانو په منځ کې اختلافاتو ته اشاره بولي او ټینګار کوي چې پر دې موضوع طالبان خپل منځ کې په لوی جنجال سره اوړېدلی شي. دا په داسې حال کې ده چې له زرو زیاتې ورځې وشوې چې طالبان پر نجونو پوهنتون، ښوونځی او د کار دروازې تړلي او تازه یې په ټول هیواد کې ښځو ته معاشونه هم 50,000 افغانۍ پورې راښکته کړي.
په زندانونو کې تر اوسه پورې زیاتره هغه خزینه بندیان دي چې دوی د خپل حق او د نورو د حقونو لپاره غوښتنه کوله. دوی په ژړا او فریاد خپل غږونه اوچت کړل. دوی وزر وکړ، طالب مشرانو ته وویلي هغه خزینه او چې د نورو ښځو د حقونو لپاره په افغانستان کې کار کوي. دوی لاړ له طالب مشرانو سره کیناستي، په وزر او زاریو ورته وویل چې نور نو بس د یو د نجونو پر مخ د تعلیم او زده کړو دروازې خلاصې کړي، ولې دوی هیڅ وانه ورېدل. نو دوی مجبور دي چې خپل غږ تر نړۍ او نړیوالو ورسوي او هغوی په دغه برخه کې مداخلت وکړي، ځکه دا یو بشري حق دی، یو اسلامي حق دی چې له دوی څخه اخیستل شوی دی او باید ورکړل شي.
تعلیم باندې تجارت کول، په تعلیم باندې د خلکو دومره سرګردانی و خلکو ته جوړول، کله ویل دا داخلي مسله ده، کله ویل موږ د نړیوالو په خوله باندې دا نه خلاصو. واقعا زه په اوسنی دولت کې د تعلیم د لارې د هوارولو اراده نه کوم. که واقعا دلته اراده وي، په درې کلونو کې هیڅ هیڅ امکان نه و چې دوی د حل لار نه ورته پیدا کړي. څه ستونزه ده په تعلیم کې؟ نه شرعي ستونزه ده، نه اسلامي ستونزه ده، نه کلتوري ستونزه ده.
او د کنر د شګل ولسوالۍ قومونو ازادي رادیو ته د ویډیوي ثبوتونو په استول ویلي لږګونو او سلګونو کلونو راهیسي ځایي خلکو د دې سیمې ځنګلونه د قومي تړو لمخې خوندي ساتلي، خصوص د طالبانو په واکمنۍ کې په یوه او بل نامه د دوی د ځنګلونو د ملي شتمنۍ چور روان دي. د قومونو ازادي رادیو ته ویلي حتی د جمهوریت په محل هم چا دا جرأت نشو کولای چې د کنر د شګل ځنګلونه وری وي او لرګي قاچاق کې خوز د خلکو د سترګو په وړاندې یو شمیر طالب مسؤلان په زور د غذایي لرګي باسي او قاچاق وي. دوی وایي تیرو دریو کالو کې د شګل شاوخوا 80% لرګي قاچاق شوی او د دوی د بیا بیا غوښتنو د پاسه هم طالبانو د دغه کار مخه نه ده نیولې. د ځایي خلکو په وینا دوی ثبوتونه لري چې د کنر شګل کې د طالب ځواکونو دوه ټولې تر ډیره د دوی د سیمې لرګي قاچاق کړی دي. دوی له طالب مشرانو غوښتي چې د دغه کار مخه ورسره ونیسي تر څو د شګل ځنګلونه له چور او تالان څخه وژغورل شي.
آیا دا حکومت د قاچاقبرۍ د پاره جوړ شوی که د خلکو د ساتنې د پاره جوړ شوی؟ د ملک د ساتنې د پاره جوړ شوی که چیرته د ملک ساتنې او د خلکو ساتنې دا چې د شپې قاچاقبرۍ کوه او دا خو سوړې د ټول خلکو ته دا شتاد بیګا د شپې ګاډي معلوم شوی دی ته معلومیږي تا به خلک په قاچاقبرۍ پیژني، تا به خلک د ځان په ساتنې باندې پیژني، تا به خلک د امنیت په خاطرونه پیژني. دا زموږ حق دی، دا زموږ وطن دی، دا زموږ ملک دی. موږ په دې قرباني ورکلي قرباني پی ورکو د هغه حکومت دی په من کو چې هغه د خلکو خیال ساتي، د خاورې خیال ساتي، د زنګلاتو ساتي. چې کوم د خلکو خیال نساتي، د زنګلاتو خیال نساتي، نو آیا کو دغه په ځای زمونږ په ځای تاسو دغه شان حکومت مانی؟
او سره لدی چې تیرونه دوه ځل د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د امکان او اړتیا په صورت کې پر افغانستان د برید او د ټي ټي پی پر ضد عملیاتو تر سره کولو ټینګار وکړ. بل خوا طالب پلاوی د دوهې غونډې په حاشیه کې د دوستانه ماښامنۍ لپاره د پاکستان د سفیر کور ته تللی. پاکستانی دفاع وزیر تیرونه دوه واره وویل چې افغانستان کې ټي ټي پی پسې عملیات کولای شي او کې اړتیا شوه دا کار به وکړي. حتی په دې اړه د طالبانو اجازه ته هم اړتیا نه لري. خو سربیره پر دې هم په دوحه کې د پاکستان سفارت هغه انځورونه خبره کړي چې د ذبیح الله مجاهد په شمول د دوحې د غونډې میلمانه طالبان د پاکستانی سفیر محمد اعجاز کور ته په میلمستیا ورټول شوي دي. طالبانو د دغه ناستې په اړه هیڅ نه دی ویلي، خو د ناستې ګډونوال پاکستانی استاد یاسف دورانی او دوحه کې د پاکستان سفارت ویلي دغه دوستانه ناسته کې د ورورولۍ، ګاونډیتوب او ګډو مشترکاتو په پاللو باندې ټینګار شوی دی. پاکستانی لوري له دې میلمستیا وړاندې په دوحه کې له طالب پلاوي سره رسمي لیدل هم کړي وو، خو په ټویټر د پاکستان له لوري د دغه ځانګړې میلمستیا د انځورونو له خپرېدو وروسته پوښتنې زیاتې شوې چې طالب پلاوي د رسمي سفر په ترڅ کې دغه دوستانه میلمستیا ته څه ضرورت درلود او هلته څه کول. شنونکو ټینګار کړی دی چې که طالبان رښتیا له پاکستان سره اړیکو کې د کړکېچ ښکار دي، نو دا دوستانه بنډارونه یې د څه لپاره دي؟
زما په اند شاید دا به یو جشن و د افغانستان د بربادۍ او د پاکستان د ملي ګټو د تضمین لپاره. عجیبه خدا دا چې هممهاله د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د افغانستان ضد څرګندونې کوي او د دې ترڅنګ په افغانستان کې د ننه پرته د چا له اجازې د عملیاتو یادونه کوي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یا دفاع وزیر یا کوم بل غړی پر دې هیڅ غبرګون نه ښایي. خو په دوحه کې د پاکستان د سفیر په کور کې ورته مزې او چرچې او مله مهمه ده.
او داسې ښکاري چې امریکا کې د افغان جمهوري نظام سقوط او د نړیوالو ځواکونو انخلا اوس د ولسمشری ټاکنیزو مبارزو کې په جنجالي موضوع بدله شوې ده او ترامپ او جو بایدن ملامتي یو پر بل اچي. تازه د امریکا د ولسمشری دغو دوه نوماندانو ترمنځ مناظره کې ترامپ تور لګولی ده چې د بایدن په خاطر په ټوله نړۍ اور بل دی، خو بایدن وایي دا ترامپ و چې په خپله دوره کې څه ونه کړل. د دې مناظرې تر ټولو تود بحث د بهرني سیاست په برخه کې وشو، چېرته چې پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ بایدن له افغانستان وروسته د اوکراین د جګړې او د اسرایلو حماس د نښتو په برخه کې پړ وباله. ترامپ اوسنی ولسمشر جو بایدن تورن کړ چې له افغانستانه د امریکا د وتلو په برخه کې ناکام او تر دې حده بې غبره چې حتی د میلیاردونه ډالرو وسلې تر شا طالبانو ته پرېښودي. ترامپ هم دا زیاته کړې ده چې د افغانستان څخه تر راوتلو وروسته د روسیې ولسمشر دا ټول مسایل څارل او د دې جرأت پیدا کړ چې په اوکراین یرغل وکړي او اخوا په اسرائیل هم حماس برید وکړي. ولسمشر جو بایدن بیا د ترامپ دا تورونه بې ځایه بللي او ویلي دي چې په حقیقت کې ترامپ د دغو ټولو ګډوډیو مسؤل دی، ځکه د ده په خبره په خپل وخت کې د ګڼو مسایلو په اړه څه ونه کړل. دې مناظره کې چې شاوخوا 90 دقیقې دوام وکړ، کاندیدانو له سر تر پایه یو پر بل کلک نیوکه وکړي او هیڅ یو بل سره په لاس روغبړ هم ونه کړ.
د ټرمپ کچیر د کامیاب شي او حکومت راشي، په خوا دوه درې کاله مخکې ټرمپ دغه خبره کوله چې زبا په طالبان باندې گزارونه کومه او هغه وسلې چې طالبان ته پاتې دي دا وسلې به ټولې خونڅا کومه. په اوسني پاسونو کې ټرمپ دا چې نه دی ویلي، خو زما ځنې خصوصي ناستې چې د کالیفورنیا د ریپبلیکن پارټۍ د جمهوریت خوا ماوینه او جان ډوټری چې زمونږ د کانګرس غړي دي هغوی سره ما یو ناسته لرله او هغوی په ناسته کې دا خبره وکړه چې زمونږ ټرمپ سره خبرې شوې دي او دا قوي امکان دی چې کله ټرمپ بیا رسي د جمهوریت راشي دی به په طالبانو باندې ګزارونه کوي، چې کوم هم ټرمپ دا خبرې په واضح توګه نه کړي. نو ما ورته ویل چې دا په افغانستان ته یو بل غمیزه یو بل مشکل راوړي کله کدی په افغانستان کې دغه ګزارونه وکړي د طالبانو او د دنیا تعلقات به نورم خراب شي او د دې غټ اثر به د افغانانو باندې د افغانان مشکلات به نور هم سی واشي. لکه موږ تاسو چې په خوا کتلی دي ټرمپ دغه شایان ډیر پروا نه کوي، هغه چې سو په خپل ذهن کې وي هغه کارونه کوي. نو خدای دې وکړي چې هر څه چې د افغانستان په خ باندې وي، خو زه چې کوم فکر کوم ماته د افغانستان آینده خنخ کاری.
او د پاکستان لخوا افغان کډوالو ته د جون تر دیرشمې نیټې پورې د ورکړې مهلت لپاره تر رسیدو سره سم د غیواد کې شاوخوا 2500 افغان کډوال د شړل کې دوه لګواخ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي کړه د افغان کډوالو د شړل لړۍ بیا زور واخلي، نو دوی اندېښمن دي چې ممکن زرګونه له خطر سره مخامخ افغان کډوال هم په دې ډله کې بیرته خپل هیواد ته ستانه کړی شي. د پاکستان حکومت د اپریل په لومړیو کې ویلي چې د جون تر دیرشمې د پی او آر یا د ثبت شوی افغان او د ACC یا افغان اتباو کارت لرونکي کډوال په زور نه باسي، خو د شمیرو په اساس پاکستان یوازې 13 میاشت 2000 افغانان راشړلی چې دا لوړ میاشت زیات شمیر دی. د ملګر ملتونو د راپورونو لمخې پاکستان د افغان کډوالو د اخراج په لومړی پړاو کې تر دې دمه 6900 افغانان له خپل خاورې شړلی چې په دې ډله کې نږدې 1500 کسانی یوازې سکه اخراج شوی دي. د ملګر ملتونو د کډوالو عالی کمشنری د پاکستان څنګه مشر فلیپ یا کاندلر ویلی د پاکستان حکومت باید د افغان کډوالو په وړاندې له نرمښت کار واخلي ځکه هغوی له خپل هیواد را تښتیدلی او د خوندیتوب په لټه دي. خو په ملګر ملتونو کې د پاکستان استازي منیر اکرم ویلی افغانستان کې اوس شرایط سم شوي دي او دوی د 14,00,000 افغانانو د شړلو لپاره تدابیر نیولي، خو نړیواله ټولنه باید د دغه پروګرام په تطبیق کې ورسره مرسته وکړي. او سم ټولنیز شبکې د ټولنیز شبکو د تیرې اونۍ تر ټولو ګرم او توند موضوع د طالبان لخوا د خزینه کارمندانو د معاشونو کمول و چې حتی د کابل د صحت طفل روغتون ډاکټرانو یې مظاهره ته اړ کړی. دغه ډاکټرانو کاری احتساب کړی او ازادي راډیو ته د ویډیو پاستول ویلي طالبانو د خپل مشر د حکم لمخې په کور د ناستو او اړینو ځایونو کې په کار بوخت خزو ته معاشونه یوازې 15,000 افغانۍ ټاکلي. بلخوا خبر شوی مکتوبونه خیچې د پهونی وزارت د شپګمو ټولګي او پوري خزینه خون کوته هم ماشونه 15,000 ټاکلی دی او فعلاً دا ماشونه پرې لري و سره تر ثانی امره پوري قطه شوی هم دي. طالب فعالان ویلي د دغه مرمنو د کورنۍ او نارینه زیات ماشونه اخلي او 15,000 افغانۍ د خزو لپاره کافي ماشته، خو د طالبانو مخالف او فعالان بیا پر خزینه کارمندانو غږ کړی چې کاری احتساب ته دوام ورکړي او د طالبانو تر واک لاندې هغه ادارو کې چې طالبانو به کې خزینه کارمندانو ته اړتیا لرلی وسی کارونه کوي. د ټولنیز رسنیو ګرمه موضوع تیرونه د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د کانکور ازموینه کې د خلکو کم ونده هم و او خلکو باسونه کړی دي کنجونو ته د زده کړو اجازه وای په دغه ډول ازموینه کې به د ګډونوالو شمیر اوس څو چندل وړو. سکال د کانکور څلورم پړاو ازموینه کې ل ننګرهار 9,500، ل خوست 3,300، ل کندهار 1,380 کسانو او هلمند 1,100 کسانو، فراه کې بیا 1,300 کسانو په دې ازموینه کې ګډون کړي. طالبانو پر روان پړاو کې د وو ولایتونو ننګرهار، کندهار، خوست، لغمان، فراه، هلمند او نیمروز ل ځوانانو ازموینه پیل کړي دي چې په خبرو شوی انزورونو کې سکال لیدل کیږي. ګڼو سپینګرو دولسم پاسانو هم برخه اخیستې ده، خو انجونو ته پر لپسې دریم کال لپاره هم دغه ازموینه کې د نوملیکنې او ګډون اجازه نه و.
ګورې د کانکور ګډونوال په جمهوریت کې شاوخوا 2,00,000 کسان وو، اوس په 15,000 تر ټیټ سوي دي. دا ولې لکه مې سوي دي؟ بې تعلیمه خو دا ملک نه جوړیږي. سهار څوک به طالب د ملک نه جوړولای سي نه سي جوړولای نه سي جوړولای یو د ترافیک ستونزه مثلا ته په مدرسه باندې نه سي حل کولای د ترافیک ستونزه په کومه دوره کې تاسو ویل دي په غټه دوره کې مو ویل دي کومه په وړه دوره کې ویل دي چې تاسو راوسته د ترافیک په اداره کې مو هم ملا کنه ولای د ملا به ترافیک په اداره کې څه وکي
او په ټولنیزو رسنیو د طالبانو پلوی دوه فعالان بیا تیرونه د دوی د وروستي سرګندونو لامل تر سختونی وکول هدیو سلیم پیګیر د خپل هغه سرګندونو لامل نیوکه سره مخ شو چې په وی رسنی کې کابل کې ل شپږم ټولګي پورته د جنونو د خونځي او د خلاصون आवाज غډ کړ هغه په یو بحث کې ویلي ل نه هم ټولګي پوري شو وڅل وی شخصي مکتبونه خلاص شي او د لونی پکې درس وایي خو فعالانو ټینګار کړی دی چې خاغله پیګیر د طالبانو ته د لابیګری پر ځای هغه وڅل خونځي خلکو ته په ګوته کړی چې طالبانو اجازه ورکړي ترڅو نور هیوادوال هم زده کړو تخپل لونی ورواستول شي د پټنګری کاکې په نوم د طالبانو یو پلوی فعال چې تازه لندن ته تللی ده یو ویډیو خبره کړې ده چې نوموړی تر حضوري زده کړو افغان جنو ته انلاین زده کړې غوړه بللې دي د ترګندونې په نوموړی د غنو فعالانو نیوکه پاره ویل چې افغانان انټرنیټ ته لاسرسي نه لري او هغه کاکې پر ځای ده چې د جنو د زده کړو لپاره مبارزه وکړي د وګي ولس سره پراټی لټي اغلی کاکیل د سرګندونو ورستا خپل سپیناوینه دی ورکړه
میډیو استاد ایمون خونی خطه چې تم مدرسې د شپې کم مدرسې پر سبقېلی بل آنلاین هوم سکولم یو طریقا ده د علم
خو هغه مونږ نه مونږ هوم سکولینګ نشو کولای په افغانستان کې افغانستان کې انټرنیټ نشته دا هغه د کورنۍ سکو میډی څخه تعلیم ته اکسس لري هغه خپل د یو ټیم ډوډۍ ساتنه څخه پیدا کولای خو ته به افورد کولای شې انټرنیټ باغې نه څه افورد څنګه هوم سکولی و
او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې چینایي ساينس پوهانو لمړی وار داسې روبوټ جوړ کړی دی چې د انسان د مغزو د حجراتو په واسطه به کنټرولېږي دا روبوټ چې د تیانجن پونتون څیړونکو جوړ کړی له انساني دماغ سره د کوم چپ په واسطه نه وصلېږي بلکې د ګری میټر په نوم داسې ټکنالوژي پکې کارول شوی چې الکترود چپونه لري او د انسان د دماغ حجرې پکې کارول شوی دي دغه روبوټ ته بدن نه د باندې د انساني حقيقي حجراتو د ژوندۍ ساتلو توان هم ورکول شوی دی چې پکې د موجود چپ په مرسته هم دغه حجرات فعال کیږي جالب دا چې یاد هایبرید اعصاب لرونکي روبوټ ته د کوم ژوندۍ انسان اړتیا نشته بلکې فقط د انسان د اعضاء ورته په کار دي ترڅو دا پر کنټرول او عمل وکړي شي دا روبوټ هر ډول حرکت کولی شي شیان پیژني او سترګي نه لري خو د سنسرونو او سیګنلونو په واسطه عمل کوي د ساينس پوهانو په وینا دا روبوټ به انسانانو سره په کار کې ډیر مرستندوی ثابت شي چې د دماغي سکتي او ګوزان یا نورو ناروغیو د ښکار کېدو لامل په خپل مهم او ضروري کارونه نشي کولای بلکې دا روبوټ په مرسته یې چې څه ذهن کې ګرځي تر سره کولای به شي او شو برکان خو پیژني خو کله مو داسې فکر کړی دی چې د خدای دا نازک مخلوق به له انسانه زیات فاصله په هوا کې ووهل شي هو تازه د اسپانیا بوتانیکا پوهنتون ساينس پوهان ویلي دا نازک مخلوق کولی شي په ډیر ډلیز ډول بستا یو لوی سمندر نه په هوا پورې وځي دوی معلومه کړی ده چې د شوپارکانو یوې ډلې د اقیانوس بهر پر سر 2600 کیلومتر واټن لزند او خند یادمی پرته وهلې ده دغه تحقیق په 2014 کال کې پیل او لس کال دوام وکړ چې لمخې معلومه شوه جنوبي امریکا ته د شوپارکانو ډلې څنګه تللې دي ساينس پوهان ویل شوپارکان یو نازک مخلوق نه بلکې د نه باور وړ صلاحیتونه لري تر دې چې لای هم تر لس کلن تحقیق وروسته په اړه ډیر څه نه دي معلوم شوی دوی وايي د جینومونو او ډي ان ا له معلومولو وروسته ورته پته ولګیده چې جنوبي امریکا ته له اروپا او افریقا نه هم حتی د شوپارکانو نسلونه تللي دي ساينس پوهان وايي دوی ته معلومه و چې د شوپارکانو ډلې اروپا ته له افریقا نه 9000 کیلومتر لار وهي خو د سمندر له لارې چې د دمی هیڅ ځای پکې نشته دا حیرانوونکی ده چې څنګه د شوپارکانو ډلې له دمی آرام او شپې تیرولو پرته امریکا ته تیرېدای شي په نیچر کمیونیکیشن ژورنال کې په دې اړه راغلي تحقیق کې ویل شوی دی چې د شوپارکانو ډلې له افریقا نه جنوبي امریکا ته اتو شپو ورځو کې رسیدای شي او تاسو به له یو هیواد نه بل هیواد ته 2 ساعته یا تر دې اوږدې الوتنې کړې وسی او یا به مو اورېدلې وسی خو نن به مولا داسې څه نه خبر کړم چې د سکاټلند ډی ټاپوګانو ارکنیوستری او پاپا وستری ترمنځ منظمې الوتنې کیږي او دغه الوتنې واځي 2 دقیقې وخت نیسي د دغه جزیرو اوسیدونکو د خپل منځي تګ راتګ لپاره یوازې 2 لارې لري یا به د سمندر له لارې کښتۍ وکړي او یا به الوتکه کې سفر کوي خو د دې ځای خلکو ته د سمندري سفر پر ځای دوه مپشن یا په الوتکه کې سفر ډیر خوندور او لمړیتوب لري د دغه سفر په محل هر الوتکه لیوی جزیرې نه تر بلې جزیرې پورې سفر لپاره تر 90 ثانیو پورې وخت هوا کې تیری، خو کله کله دا سفر 3 دقیقې هم وخت ونیسي. د دغه دوه جزیرو ترمنځ 2 کیلومتره واټن دی، خو ترمنځ د الوتنو پیل په 1918 کال کې شوو. او پاوندې سره د نن بوم ورځ عمران غړم، هر جمعه د ازادۍ راډیو لپاره سپو د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ بوم ورځ له سید شینواري سره مهیروئ.